همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو دی لمړنی یو ساعت خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو چې کلتوري او ادبي مسایلو ته ځانګړی دی. د ازادۍ مجلې په نننۍ غاڼه کې د اردو او فارسی ژبو د نامتو شاعر مرزا غالب په اړه له یو څېړونکي سره بحث لرو.
د دې تجربې نووي او د نوې تجربې سره پر زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي، یو ډول حسد ورسره موجود وي. دا کار د غالب سره مشو او وروسته د زړتورې شو فارسي شاعري شروع کړه. په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري.
له ازادۍ رادیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله چې 25 ساعته دوام وکړ پرون شپه ناوخته د برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. قدر من اوریدونکو، د هر څو وروسته راځي لومړی خبرونه واوري چې قسیم سلامل چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسکر ټپیان سوي دي. په سمنګان کې د سولې شورا رئیس قاري سیف الدین سعادت وژل سو. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنیو چارو پر وزیرانو د کراري غږ کړی. د هم بشپړ خبرونه. په بلخ کې امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې د هند پر قونسلګرۍ وسلواله حمله پای ته ورسېده. د بلخ والي عطا محمد نور پرون پر فیسبوک باندې د حملې د پای ته رسېدو خبر تایید کړ او ویل چې د افغانستان د خلکو او سولې دښمنانو کړې وه. د بلخ د پولیسو مشر سید کمال سادات ویل چې حمله څلور تنو وسلوالو کړې وه او ټول وژل سوي دي. د بلخ د والي ویاند منیر احمد فرهاد ازادي رادیو ته ویل چې دوه امنیتي کسان هم په دغه پیښه کې وژل سوي دي.
اما یاد
نو سره باید متذکر شوم چې نهایت کوشش دی وی فوق العاده زیاته حادثه وی چې ملکی خلکو او د هند قونسلګری کارکونکو ته تاوان ونه رسیږي او همدا سی هم سوي دي. هندي ډیپلوماټانو یاد هغوی د کار دفتر ته هیڅ zarar نه دی رسیدلی. خو په بلخ کې د ملکی روغتون مسولینو خبري رسنۍ ته ویلي چې درې ملکی وګړي وشل سوي او شپږ عسكر زخمین سوي دي. په بلخ کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله لشتر لشه 25 ساعته روانه وه. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی. په کابل کې پرون د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په انتحاري حمله کې 15 افغان پولیس او 2 جرمني عسكر زخمین سوي دي. د جرمني د پوز پر خپل ویب پاڼه ویلي چې 2 عسكر شهید دي. د جرمني مجله ډیر شپیګل پرون ویل د حمله هدف د ناتو تر قمانډې لاندې د جرمني عسکرو یو موټر چې یو جرمني جنرال پکښې سپور وو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیس قمندان حق نواز حقیار پرون ازادي رادیو ته ویل چې د زخمیانو پولیسو روغتي حالت شدی. حمله د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته نږدې سوي ده. په سمنګان کې د سولې شورا رئیس قاري سیف الدین سعادت وژل سو. سمنګان د سمنګان د والي ویاند صدیق عزیزي پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې قاري سیف الدین د ماښام تر لمانځه وروسته له جماعت خپل کور ته په لار و چې وسلوالو کسانو ویشتی دی. صدیق عزیزي په دې اړه ویل دیوید پیش جزئیات لانه دي څرګند. قاري سیف الدین سعادت په وروستۍ کې یعنی شل ورځې یا یوه میاشت مخکې د سولې د شورا رئیس مقرر سوی و. ماښام له جومات وتلی او کور ته نږدې په لاره کې ویشتل سوی دی. د سمنګان د سولې شورا پر مشر د حملې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د زیمبابوې د کرکټ له لوبډلې سره 5مه او وروستۍ لوبه لري. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې دا سیالۍ به د روان مسابقو اتل وټاکي. فرید هوتک په دې اړه ویل د وی تر اوسه دوه لوبې افغانستان او دوه لوبې زیمبابوې ګټلې دي. موږ تمه لرو چې نننۍ مسابقه به زموږ لوبډله وګټي او د اتلولۍ جام به خپل کړي. دا مسابقه په شارجه کې کیږي. افغانستان د کرکټ په 15 یو ورځنیو نړیوالو مسابقو کې له زیمبابوې سره مخامخ دی او خپله پرونی مسابقه زیمبابوې ته وبایلله. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سعودي عربستان او ایران د بهرنی چارو پر وزیرانو د کراري غږ کړی دی. د دې وزارت ویان جان کیری په واشنگټن کې خبري اعلان تویل چې د ریاض او تهران په اړیکو کې کړکیچ د اندېښنې وړ دی.
The United States is concerned about rising tensions in the Middle East, of course.
د پدې کې شک نشته چې امریکا په منځني ختیځ کې د بحران زیاتېدو ته اندېښنه لري. په سعودي عربستان کې د وروستیو اقدامونو په تهران کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت د حمله د اړیکو د پرې کېدو او له ایران سره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د اړیکو د خرابوالي له امله موږ پر ټولو خواوو غږ کوو چې داسې کار نه کوي چې په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي. سپینمنې هم د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوې د زغم ژغ کړی دی. سپینمنې له دواړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په سیمه کې د بل فرقې بحران لپاره د لاره نه هواروي. د سوریه لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا هم سعودي عربستان او ایران ته روان دی. سټیفن د مستورا به د سوریه د بحران د حل لپاره پر روانو هڅو د تهران او د ریاض د دې تازه اختلاف پر اغیز خبري وکړي. ترکیه هم پر ریاض او تهران ژغ کړی چې د بحران د کراري هڅې وکړي. د ترکیه حکومت ویلي چې د منځني ختیځ حالت ډېر نازک دی او د یو بل بحران د زغم توان نه لري. کرملن د روسیې د پوځي استخباراتو د ادارې د مشر د مړینې خبر ورکوي. کرملن پرون په یو بیان کې ویل د ګرو په نوم د پوځي استخباراتو د ادارې مشر ایګور سرګون ناڅاپه مړ شوی او زیاته کړه ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوموړې کورنۍ او خپلوانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. اته 50 کلن سرګین چې په 2011 کال کې د دې ادارې د مشر په توګه په دنده وګمارل سو مخکې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستی سم پاتې سوی دی. د کرملن په بیان کې د نوموړې د مړینې علت نه دی ښودل سوی. هالنډي څارنوالان د ژورنالیستانو د یوې ډلې هغه ادعا څېړي چې وایي په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې په ویشتلو کې روسي سرتیرو برخه درلوده. د ژورنالیستانو دا ډله وایي د MH-18 ملکي الوتکې د نسکورولو په قضیه کې لږ تر لږه 40 روسي سرتیرو لاس درلودی. د بیلنګ کټ په نوم په بریتانیا کې د ولسي ژورنالیزم دا ډله ادعا کوي چې دوی تر سلو پورې هغه روسي سرتیري تشخیص کړی دی چې شاید د میزایل توغولو د هغې دستګاه حرکت لیدلی وي چې د 2014 کال د مارچ په 12 نیټه یې د مالیزیا د ملکي هوایي چلند د شرکت بوئنګ 1-2 الوتکه نسکوره کړه. د الوتکې 298 سپرلۍ او عمله درلودل چې ټول په دې پیښه کې مړه سول. او د مالدیویا پارلمان وروسته له هغې د نوي حکومت په تصویبولو کې پاتې راغی چې د رای ورکولو لپاره په لازم شمېر وکیلان د پارلمان غونډې ته حاضر نه سول. څارونکي وایي چې له دې سره د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې سیاسي ستونزې شایي نورې هم زیاتې سي. پرون د پارلمان غونډې ته یوازې 30 وکیلان حاضر سول چې د نصاب د بشپړولو لپاره 3 وکیلان کم وه. ټاکل شوی وه چې د پارلمان غړي به منتخب صدراعظم یون ستورزا ته د اعتماد رای ورکړي. سوداګر ستورزا چې اروپایي تمایلات لري پخوا تر دې هم د صدارت پر مقام کار کړی. دا تر دې دمه خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر مناوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام خبرو، خو دا د لنډه خبری برخه تاسو ته وړاندې کوو چې په سر کې دا راپور واوري. د هندستان پر قنصلګری، البته په مزار شریف ښار کې د هند پر قنصلګری حمله، ل 15 ساعته جګړې وروسته تیره شپه د دریو وسلوالو برید کوونکو له وژلو سره پای ته ورسېده. د بلخ چارواکي وایي چې د عملیاتو د دوام علت دا و چې دوی نه غوښتل په سیمه کې ملکي وګړو ته زیان واوړي. د بلخ د سرپرست والی ویاند وایي چې په دې پیښه کې د هندوستان د قنصلګرۍ هیڅ ډیپلومات ته زیان نه دی اوښتی. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه د راپور راستولی.
د هندوستان پر قنصلګرۍ ترسره شوې حمله د شاوخوا 15 ساعتونو دوام څخه وروسته د دریو تنو وسلوالو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسېده. د دوشنبه په شپه نږدې 9 بجې څو تنو وسلوالو حمله کوونکو په مزار شریف کې لومړی د هند قنصلګرۍ په وړاندې دوی درنې بمی چاودنې ترسره کړې. وروسته له هغې چې غوښتل یې د هند پر قنصلګرۍ ورننوځي، په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت وروسته د هندوستان قنصلګرۍ ته څېرمه په یوه تشه حولۍ ورننوتل او پکې د جنګي مهماتو د ځای پر ځای کولو وروسته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره وسلوالې جګړې ته د تېرې شپې تر 10 بجو دوام ورکړ. د پیښو په لومړیو ساعتونو کې د بلخ امنیتي چارواکو د یادې حملې په اړه ضد و نقیض راپورونه ورکړل، خو د وروستیو معلوماتو پر بنسټ چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوي دي. په بلخ کې د ابو علي سینا حوزوي روغتون مسؤولان وایي چې په ټپیانو کې 6 افغان پوځیان او 3 تنه ملکي وګړي شامل دي. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې د وسلوالو بریدګرو اصلي موخه د هندوستان قونسلګرۍ وه چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت له امله ونه توانېدل پر یادې قونسلګرۍ ورننوځي. چارواکي وایي د پیښو په لومړیو شیبو کې د هند قونسلګرۍ کارکوونکي او ډیپلوماتیک ماموران په موقع سره مسون او امن ځای ته انتقال شول، چې په پیښه کې د دې ډیپلوماتیک بنسټ هیڅ یوه کارکوونکي ته مرګ ژوبله نه ده وخت. د تروریستانو او حمله کوونکو وسلوالو د ځپلو په مقصد یادو عملیاتو کې د دفاع وزارت کمانډوز واکونو، د پولیسو د خاص قطعه سرتیرو، د ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو ګډون درلود. د بلخ امنیتي ځواکونه وایي چې د وسلوالو بریدګرو د ځپلو په مقصد عملیاتو له دې وجهې زیات دوام وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو ټوله هڅه دا وه تر څو ملکي وګړو ته تلفات ونه وړي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری د یاد عملیاتو د پایلې په اړه داسې وویل: د دوی جسدونه، یعنی د وسلوالو درې جسدونه چې د جګړې پر مهال وژل شوي دي، موږ ترلاسه کړل، او له دې سره درې میله وسلې هم وې. اوس مهال په سیمه کې آرامي خوره ده او پولیس پرې کنټرول لري. په دې عملیاتو کې د دفاع وزارت د هوایي ځواک څخه هم استفاده وشوه. تر دمه په مزار شریف کې د هندوستان پر قونسلګرۍ د برید مسؤلیت د افغان دولت هیڅ وې مخالفې وسلوالې ډلې نه دی منلی. مجیب رحمان حبیب زای، آزادی رادیو، مزار شریف.
قدر من اوریدونکو، شیبا وروستا د آزادی رادیو مجلې 19 پروگرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنه یې کړې.
اکانومیک ټایمز خبرونه په وروستۍ ګڼه کې په بلخ ولایت کې د هند پر کنسولګری د حملې په اړه لیکنه خبره کړې، او په هغه کې له افغانستان سره د هند د مرستو د دوام په اړه د هند صدر اعظم د ژمنې یادونه هم کړې ده. د نشي له لیکنې سره سم د هند صدر اعظم د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې هند به د تل لپاره د افغانستان ملګری وي. اکانومیک ټایمز زیاتوي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته په ټلیفوني خبرو کې د پټانکوټ په سرحدي ښار کې د هوایي ځواک پر اډې حمله غندلې او د هندیانو پر وشل کې دوی خواخوږي ورسره څرګنده کړې ده. ولسمشر غنی همداراس په مزار شریف ښار کې د هند پر کنسولګری د حمله په خاطر د هند صدر اعظم ته معلومات ورکړل. د هند صدر اعظم په مزار شریف ښار کې د تروریستي حمله په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو زړورتیا وستایله. ډیپلوماټ خبرونه بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په باب په لیکنه کې په 2015 میلادي کال په افغانستان کې د بریو او ناکامیو یادونه کړې ده. ډیپلوماټ وایي چې 2015 میلادي کال د افغانستان او نړیوالې ټولنې لپاره له لوړو ژورو ډک کال و. د داعش د حضور زیاتېدل، د افغانستان په شمال کې د نارامیو ډېرېدل، د طالبانو لاسته د کندوز ښار لوېدل، او اروپا ته د لسګونو زرو افغانانو مهاجرت ناکامۍ بلل شوې دي. خو د ټاپي پروژه، د سوداګرۍ په نړیواله ټولنه کې د افغانستان غړیتوب، د سلما بند جوړېدل، او د افغانستان په لانجه کې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ګډون، او د یوې سیمه ایزې اجماع رامنځته کېدل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت بریالیتوبونه ګڼل شوي دي. او فارن پالیسی خبرونه په وروستۍ ګڼه کې لیکلي دا ښکاري چې په افغانستان کې د امریکا جګړه له پای ته رسیدو ډېره لرې وي. خبرونه وایي اوس طالبان له دې سره سره چې په خپل منځ کې سره ویشل شوي لا هم یو مضبوط قوت دی. د القاعده شبکې سخت دریزې په افغانستان کې موجود دي، او د اسلامي دولت یا داعش غړیو هم د هیواد ته لاره پرانستې ده. فرن پالیسی وایي د افغانستان د مسالې د سوله ییز حل لپاره د تیر کال د جولای په 10 د پاکستان له لورې یوه لنډه هڅه وشوه چې وروسته د خبرو مخالفانو د ملا عمر د مړینې خبر اعلان کړ. طالبانو د ملا عمر مړینه چې په 2013 میلادي کال کې مړ شوی و بلاخره ومنله، او ملا اختر محمد منصور خپل مشر وټاکه چې ویل کیږي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري. فارن پالیسی د هغو راپورونو یادونه هم کړې چې وایي داسې ښکاري چې ملا اختر محمد منصور ممکن ټپي شوی وي.
آزادی رادیویی مجله.
زتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی، ومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پا پروانه خبرونه کې د مرزا اسدالله خان غالب د شیر ژوند او شاعری په باره کې له ډاکټر احسان الله درمل سره زموږ د همکار نورګل شفق مرکه اوري. په ادبي باس کې نصیر احمد احمدی راته وایي چې د لنډې کیسې د لیکلو لپاره کوم ټکي ضروری دي. لنډې کایت او د نومیالي شاعر عادی ملا د مرکې دوهمه وروستۍ برخه هم اورېدلی شئ. په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د جدید میاشتې په شپږمه د رسنیزو شکایتونو او سرغړونو د څیړنې کمیسیون خپل موجودیت اعلان کړ. د هیواد د ټولنیزو رسنیو د قانون د 44 مادې د لومړۍ فقرې له مخې په دغه کمیسیون کې لس تنه غړیتوب لري. د بختر اژانس خبر له مخې د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د څیړنې کمیسیون چې مشري یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني کوي تر اوسه په 900 شکایتونو باندې کار کړی دی. ملی موزیم ته تاریخی آثار وسپارل شول. د جدید میاشتې په اومه د ملي امنیت لوی ریاست د برونزو یو دیک او یوه خټینه کاسه چې په دې وروستیو کې له قاچاق وړونکو نیولې وه ملي موزیم ته وسپارل. د ملي امنیت ریاست د تیر کال په اوږدو کې 2 ځله دا ډول آثار د ملي موزیم ادارې ته سپارلی دي. د سینما نړیواله ورځ په بغلان کې ونمانځل شوه. د مرغوم یتمه چې د سینما له نړیوالې ورځې سره برابره وه د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ونمانځل شوه. د بختر اژانس خبر له مخې په پیل کې د بغلان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په افغانستان کې د سینما په تاریخ او فلمونو خبرې وکړې او د سینما اوسنی حالت یې وارزاوه. د بغلان د سینما او تیاتر موسم مسول قدرت الله تګابي په خپلو خبرو کې د بغلان د سینما بریالیتوبونه یاد کړل. ویل د بغلان د سینما او تیاتر موسسه تیر کال په دې بریالی شوه چې 3 فلمونه نندارې ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د بغلان د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا د سینما 2 تنو لوبغاړو ته سوغاتونه او ستاینلیکونه ورکړل شول.
د جدې شپږمه د اردو او فارسي ژبې د نومیالي شاعر مرزا اسدالله خان له زوکړې سره برابره وه. مرزا 213 کاله لمخه د ان په اګره کې زیږیدلی و. دی هم د ګڼو نورو مخکښو شاعرانو په څیر په خپل وخت کې مشهور نه شو، خو د وخت په تیریدلو سره یې مینوال او لارویان ډېر شول. مرزا په اردو او فارسي دواړو ژبو شاعري کړې ده. دی خپله فارسي شاعري تر اردو غښتلې بولي. زموږ همکار نورګل شفق له ډاکټر احسان الله درمل سره چې د مرزا غالب د شعر کافي مطالعه لري مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
اثر ہونے تک کون جیتا تیری زلف کے سر
درمل سے بول خو سلام بیا پیل بدین او کوچه دی غالب پاړه مرزا اسدالله خان غالب سید شاعرانو لیکوالانو بلد بیا هم عام اوریدون کی هم یو سد دوی جوان سره بلد شي.
ډیر مننه. زه هم خپل ور سلام کوم. غالب اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی او دای خپل د هندستان نو پاسل کې د خپل یو کتاب کې د پنجاهنګ په نامه وای خپل خطونو کې هم ډیر ځله ذکر کړی چې زه د سلجوقی ترک یم. سلجوقیانو د ترک د کم نیم زمانه سب فریدون او افراسیاب تر رسیدي. د ده نیکه د شاه عالم په وخت کې فوقان بیگ هند ته راغلی و. په هند کې د نظام الدوله په نوم یو حاکم و. د هغه سره یې نوکري کوله او بیا وروسته په اګرې کې دېره شوی و. په اګرې کې د ده دوه زامن زیږیدلي و، یو نصرالله خان بیگ یو عبدالله خان بیگ. مرزا غالب چې و د عبدالله خان زوی و. غالب خپله په اګرې کې زیږیدلی او بیا وروسته په 15 کلنۍ کې پلار مړ شوی. بیا د ده تره نصرالله بیگ د ده هغه وکړه، سرپرستي وکړه تر 8 کلنۍ کې هغه مړ شو. نو بیا وروسته په 13 کلنۍ کې واده وکړو د عمر بیګم په نوم یوې ښځې سره. بیا د ده شخصي ژوند هم د کړکیچونو نه ډاکو، اولادونه نه کېدل.
درمل صاحب وایي هوی مدت کې غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. نو غالب خدای دیو بخی دغه تیره یک شنبه یعنی اوشتم د دسمبر 2013 یعنی د کلیزه ورځ نو 2013 ډیر کلونه دی د چې په دې شهر کې ویلې دي چې په هر خبره کې د دمدا خبره وش کدا کار داسې نه وای کدا سی وای نو څنګه به وو نو تاسو په نظر درمل سیب چې د پرختیام دغه سیارسته په تنقیدی نظر لیدل کڅنګ د په خپل وخت کې تر نورو شاعرانو یو څه نه هتا ډیر د مختلف او شاعری مختلفه وا
او غالب دین قدن وای چې د اردو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی د اردو ژبې په ادب او کره کتنې کې یو استلوی دی پیړی شاعر دی غالب پاره ویل کیږي چې د دینو نسمې پیړی شاعر و ځکه دای په 1919 کې په دسمبر کې زیږیدلی و په 1918 کې وفات کړی یا بیا مثلا وایي چې وروسته اقبال د شلمې پیړی شاعر دی او د بلې پیړی فیض دی او د بلې بل دی خو ځینې اردو نه قدن وایي چې دای حتی د ټولو پیړیو شاعر دی او د راتلونکو څو پیړیو شاعر به وي او د دې دلیل همدغه دی چې د غالب زاویې ډېرې بدلې دي دی که ژوند ته ګوري که کائنات ته ګوري که خپل شاوخوا ته ګوري په وخت کې چې په هند کې څه حالات وو د ټولو ته پام کولو سره دی تر نورو شاعرانو یو بل ډول دی که نه کہتے ہیں کہ غالب کہے انداز بیان اور د د بیان انداز د ټولو نه مختلف دی یوازې د بیان انداز هم نه دی د خبرې چې کوم دی هغه هم ډېرې مهمې دي دی چې کوم صوفیانه خبرې کوي کومې فلسفي نظریې لري په اردو شاعرۍ کې دغسې ژورې فلسفي خبرې لومړی د ده کړي په اردو شاعرۍ کې دا واسوخت سرسري خبرې د عشق و عاشقې دا خبرې ډېرې زیاتې وي دی نه پخوا هم د اردو ژبې یو لویه استانه شاعر میرتقي میر تیر شوی دی خپله د هغه ډېر مرید دی وایي چې ریښتی کې تم هی استاد نه هو غالب کہتے ہیں آگ زمانے میں کوئی میر بیتا د میر پاړه ډېر د مینې نه ډک شعرونه د ویلي او ډېر عقیدت ورته لري خو د هغه په شاعرۍ کې هم ژور فلسفي مسایل ډېر کم دي دی خپل ژوند درد او سوز او ګداز پکې شته مګر د غالب په ژوند کې د سوز او ګداز د ده د فلسفي افکارو د ده د تصوفي افکارو او د ده د نورو ژورو مشاهدو سره داسې یو ځای شوي چې یوه ډېره لویه شاعر ورنه زیږولې او دا وجه ده چې په اردو شاعرۍ کې زما فکر د غالب غوندې لوی شاعر به نه شي تیر
دل هی تو نسنگ و خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستا
نو څه فکر کوي چې رښتیا هم د په شاعرۍ په هغه وخت کې څوک دومره ډیر نه پوهېدل چې داسې خاص ارزښت یې نه ورکوو یا ډیر نه پسې ګرځېدل او که څنګه
ما مخکې مو ویلي و خو په هند کې په هغه وخت کې شاعري درباري او سرسري غوندې وه بل د غالب کمال دا و چې دای د هندي سبک شاعر وو هندي سبک شاعري سخته وي د خپله په اردو کې د هندي سبک شاعري کول او دا لومړۍ تجربه وه دای خپله وایي چې طرز بے دل میں رختہ لکھنا اسدالله خان قیامت ہے نو وای د بے دل په طرز کې ته اردو لیکي دا قیامت ده نو یو دا خبره و چې مثلا په هغه دور کې چې کوم شاعرانو د هغه خبرې سرسري وي مثلا د داغ دهلوي شاعري کې تاسو ګورئ د حماسر ده د هغه شاعري د سې دل کې اردوان ټینیجر شاعري ورته وایي د ژوند د سرسري مسایل او دغه کیسې په کې فلسفي نه د لفظونو سره دغه سې لوبي لکه د غالب چیز ده د غم نشته په کې چې پارسیوانان ورته کلمه کاتوري وایي په دې لحاظ یو دا ده چې د افکار ډیر ژور وو د اردو شاعرانو په نسبت بل د انداز هم د هندي سبک انداز وو د غوښتل چې په اردو کې د بېدل غوندې شاعري وکړي دا چون وروسته چې بیا خلک ورسره پوه نه شول د ده په ژبه پوه نه شول ده به ویل چې زه د راتلونکو پیړیو شاعر یم یا هغه چمن تر اوسه نه دی پیدا شوی چې زه په کې نغمې ووایم د ده تجربې نوې وې او د نوې تجربې سره په هره زمانه کې یو ډول حساسیت موجود وي یو ډول حسد ورسره موجود وي دا کار د غالب سره وشو او وروسته دا زړه توره شو فارسي شاعري شروع کړه په فارسي شاعري کې هم د لوی دیوان لري او ډېر ښکلي
شاعری کړی غم دی سب کی وقوق دی هندی سب ډیر دی اعلی درجه شاعری دی هتا دی هندی سب لو یو پنځو شپ غو شاعرانو کی هم یادیږي په فارسی کې هم دی هندی سب دی لو شاعرانو مده
درمل سے بوس با دی غالب سب دی جینو شاعری ځانګړنو پاړو غږی کتا سی کوم غزل یا کوم شعرونه اوریدونکو ته وښ باړې او پاړې او څه خبرې وکړي
غالب چلو شاعر دی دی شعر کما کہو ترجمہ کول با سخت وی خو دد دین زنگڑن چدی دای د کلمو سرړی عجیب چلند کوي زب دوستانو ته دد یو غزل وای مو دین خبرې به مور باندې وک کده شي د دوی سره مرسته وکي جور سی باز آئے پر باز آئے کیا کہتے ہیں ہم تجھ کو مو دکھلائی کیا دای وای چې زما معشوق داوا کوي چې ما جور ستم نور پر خولې اوس په خوانای کوم جور ستم چې کړی دی هغه د شرم ما ته مخ نه خي وای دا چې مخ نه خي زمون مثلا خو د ددن هغه
کاتي ونه ما الله پس خراب
هغه الله پس خراب مطلب دا دی چې جور نه دی پر خولې لاګ هو تو اس کو هم سمجھی لگاو جب نہ ہو کچھ بھی تو دکھا کائی کیا وای کا دخمنی می لگ دخمنی تو وای کا چری دخمنی می مونږ باغت لگا وای محبت بورت وای کنا مونږ سره دخمنی کوي مونږ
وای محبت
جوړ بورت وای سره جوړ چې هیڅ سم نشتا څه شي باندې سړی دکا و خوري اصلن دی دکی خوړل څه شي نشتا
دکا خپل ته خوړل کی چې د دواړو ترمنز یو څه وی
یو څه وی هیڅ رشتہ پد نه کنا دا مبالغه څومره خولي کوي چې زمونږ ترمنز هیڅ رشتہ نشتا ته دخمنی هم نشتا لاګ هو تو اس کو هم سمجھی لگا جب نہ ہو کچھ بھی تو دکا کائی کیا وای هولی کیو نام ابر کے ساتھ ساتھ یا رب اپنی خط کو ہم پہنچائی کیا وای نام ابر تم خط ور کو زخ پلم ور سره روان نیم کنه دی دی رشک نه سی وز
د خط وڑون کې
د خط وڑون کې زما یار ونه وی کنه
وای نو حسادت کوي
حسادت څومره ډیر حسادت ته کنه وای خدای پاک دا عجیب اندول دی وز بو زخ پل خط پل ور وړم پوچھتے ہے وہ کہ غالب کون ہے کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کیا اگر پختنہ کوي چې غالب سوق دی نه پیغام چې زده تڅو وای غالب یعنی د غالب بشخي ډیر مشهور دی چې ارڅو پیږي چې د غالب چا سره مینه دی هغه پختنه کوي چې غالب سوق دی دای وای چې کوئی بتلاو کہ ہم بتلائے کہ زده تڅو
څه وای یعنی بل سوق می ورته وای
سوق می پوي کوي چې زده تڅو وای
او ما چې اوریدلی هغه کوم سیریال دی غالب پاره چې جوړ شوی وای لیکوم رقاصه و چې عام د په شعر پوي د لام یغه ارزښت
خو دی فلم چې دی مواد چې دی هغه هم دی غالب دی ژوند دی اثر او دی خطونو نه راخستی دی که څنګه ځینې مبالغې هم دی پکې خو بیا هم د ده هغه ډېرې مشهورې دي د ده رابطې ډېرې زیاتې وي حتی ده په خپلو خطونو کې ډېرې اعترافات کړي دا هم د حقیقت نه لرې نه دی ځینې خلک وو چې د ده په شاعرۍ هم پوهېدل خو هغه داسې خلک نه وو چې ده ته یې ګاټ رسول نه ده ته به یې داد ورکول
ځینې خلک هم لاسنیوی چې نه شو
بازو کوو خو د ده ژوند داسې وو چې یو لاسنیوي ته ضرورت لرلو او دوسره د شاعرۍ نه غیر بل وسیله نه وه ځکه ده ویل چې زما پلارونو نیکونو تورې ویلې زه باید د قلم د ملک پاچا شم کوم خلکو چې ده ته باید لاس ورکړی وای کوم خلک یې په شاعرۍ پوهېدلی وای هغه سر نه پیګرولو دی په شاعرۍ
بازی چای اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے
غالب دی شاعرۍ د سختوالي یو وجه دم دی چې د دې شاعرۍ سره یو کلتوري پس منظر تړلی وي او کچری لستون کې ویغه کلتور نه نوې خبر بیا مشکل تمامږي مثلا دا وایي چې سکه هه مہر خو کې لې هم مصوري تقریبا کچھ تو بهر ملاقات چاهي وای ما چې د مصوري زده کړي د خاستو د پاره مز زده کړي د خاستو د دند د پاره
یعنی د مصور هم واکسونه مستل دي
او د دینه معلومیږي چې یو کتاب د غالب کون ہے وہ نن سوات تک نکل شوی پر کتاب کی کدیشی دی لیکوال دا وا ډیر درست نه وی خو او هغه دا وا کړی چې مصور وو او د بیت مطلب دا چې په هند کې په هغه وخت کې چون دا معاصر کمرې نه وی تصویرونه داسې جوړیدل چې یو څوک بتلو په چوکې بکې نستو مصور به دغه شکل رسموله دی وای چې ما دا مصور دی دی پرز د کړی چې د دې دند پورې چل جوړ شي او څوک نه سپیره توضیح جوړوم مفت به ورته ګورم نو دغه کلتوري مسلې یو علت دی چې کچری لستون کې سره بلد نه وي دی غالب باندې په یده ورته سختيږي
او د دې اثر هم ګڼ دی فرزن په اردو کې او په فارسی کې
د دې اثر ګڼ دی یو خو دی اردو او فارسی کلیات دي یو د تیموریانو د دورې تاریخ لیکلی، خطو د غالب چغه خپل چر راټول کړي. خپل یو د دستنبو په نوم د یو کتاب دی، د سر سید په یو کتاب باندې تقریز لیکلی، هغه ډېر مشهور دی. د خپل ژوند باره کې یو کتاب لیکلی دی، پنجاهنګ په نامه، چې په هغه کې ځینې مسالې د فارسي ژبې د ګرامر او د مصطلحاتو په اړه کړي. نور هم د ډېر خوري وري لیکنې دي.
عبدالرحمن صاحب، په اوسني وخت کې فرزن افغان شاعرانو سره هم تاسو بلد دی، پسرلي صاحب نه راواخله، یا حمزه بابا دی، نور کوم دغه شاعران یادولی شي چې د دوی په طرز شاعري کړې ده؟ دوی بیا په خپل سب کې څومره بریالي وو؟
ولا پښتو شاعر باندې، حتی په ټول په اردو فارسي او پښتو شاعر باندې د غالب ډېر لوی سن دی. او په اردو کې خو د ده تابعین یا د ده تعقیبونکي زخ ډېر دي، حتی تر احمد فراز پورې شاعرانو کوشش کولو چې د ده لاره ونیسي، خو د ده لاره ډېره سخته ده، ممکنه نه وه چې چا دې طی کړي وای. په پښتو کې هم ډېرو شاعرانو د غالب شاعري لوستې، د غالب مصري راخیستې، د غالب شعرونه یې ترجمه کړي. او فکر کوم چې پښتو شاعر کې چې دا کومې نفسیاتي مسالې دي، دا یوازې په هغو شاعرانو کې دي چې په اردو پوهېږي او یا یې غالب لوستی. د غالب یو ډېر مشهور شعر دی چې بې خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. ادا کا تصویر مثلا حمزہ شنور شعر وګورئ چې غل د محبت غلطی دی نشي، چوک چک محفل کی چاته نه ګوري. یا مثلا غالب وایي چې تشی بغیر مر نسکی کوه کن اسد، سرگشتی خماری قیود و رسوم تا. حمزہ بابا وایي چې جوړی مینه دی کچوه بے بنیاده، ته چې بے خود کشه مر نشوی فرحاده. او نصیب مثلا د استاد پسرلی ځین شعرونه داسې دي چې د غالب رنگ دی ور باندې. د غالب یو شعر دی چې جاتے اور کہتے ہو قیامت میں دیکھیں گی، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. اور استاد پسرلی شعر دی چې تا ویل چې بیا بسر گور د قیامت پورس، جوړ په ما قیامت شکر اختیار و عدالنده و. غیر دی دینا دا خو ځین مسلی دی کې د شتوارو د مرتو ویو یا د شاعرانو ترجمه به ځین شعرونه به خوښ شي. خو غیر دی غینا مثلا د قلندر مومند یو شعر دی چې تا چې داسې اړولې خویر واخیست، با مو در به می پوهیږم در و بام کړي. د مرزا غالب شعر دی چې پوری عشق نے کاشانی کا کیا یہ رنگ، دیکھتے ہیں میرے دیوار و در در و دیوار. غیر دی نا چی دغه شعرونه مستقیم ترجمه شوی، د ده دی افکار و د ده دی انداز او د ده دی خبر و تاثیر هم زمونږ د پښتو شاعر په لویو شاعرانو کې لیدل کېږي، خصوصا په هغو شاعرانو کې چې د اردو سره بلد یو ځینو خو یې د ده د فارسي شاعرۍ نه هم اخیستنه کړې. نو په دې لحاظ دا طبیعي ده لوی شاعران په خپلو ټولو د وروستو نسلونو باندې تاثیر پرېږدي.
او ما چې د ده په اړه څومره اورېدلې، وایي ډېر خوشطبه انسان هم و او ډېر حاضر ځواب هم و. دغسې کوم څه مو یاد دي د ده په اړه، کومه خاطره داسې دي حاضر ځواب یې کوم څه؟
او دا ډېر حاضر جواب سړی و، د خپلې مېرمنې سره چې کومې ټوکې کړي او د خپلو دوستانو سره چې کومې ټوکې کړي، دا ډېرې مشهورې دي. ډېرې زیاتې بېلګې شته. دا ډېره مشهوره ټوکې چې خلک کوي، هغه میرزا غالب وایي امونو ډېر شوقي و، کوم وخت امونه خوړل لغل ته یو خر تېرېدو او هغه د دوی غورځولي په ټخ کې بوی کړي و، بیا ورنه ګرځېدلی و. بیا چې ورته ویلي و چې ګوره خرم ام نه خوري، ده ورته ویل چې هو نو خر دی ځکه یې نه خوري. نو په خپله ډېر خوشطبه، ډېر لوی انسان و، ډېر سرشار او د ژوند نه ډک، مګر دا چې ډېر بد ژوند نیم تیر کړی، مایوس و، اوه اولادونه یې مړه شوي و. بیا د عارف په نامه یو هلک په فرزندي باندې نیولی و، بیا غم مړ شو. نو د دې د غمګینی د دې د ستونزو نه ډک ژوند، او اغلته په هند کې د انګریزانو تسلط، خپل یو تاریخي کورنۍ نم راپاتې سړی و، د خپل تیر عظمت او د اوسنۍ حالت په هند باندې د انګریزانو تسلط او د دې قرضداري، د دې لوږه، د دې فقر، داسې و چې د دې نه دغسې یو لوی شاعر جوړ کړو. ځینې نقادان وایي چې د دې ټوله شاعري داسې دی لکه د مغولو د امپراتورۍ د مرګ مرثیه چې لیکل شوي وي.
ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش دم نکلی، بہت نکلی میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلی.
او یو په خپل وخت کې، یعنی د پاړه ډیر دا خبرم کې دلی چې ډیر عقیدوی سړی نه دی، خو بیا چې د ده ځینې شعرونه سړی ګوري فکر کوي چې نه دی یو بل ډول انسان و. یعنی صحیح دی چې ځینې مشکلات به یې لرل، فرزند دی ډېر ځلې چې جومات ته تللی راستون شوی به و چې اوس خدای ته زه له شرمه څنګه ودرېږمه که نه.
او دا خو د په خپلو خطونو کې یو ځای لیکلي چې د عقیدوي سړی دی، دا سرشار و، کله کله به د مقدساتو په اړه د ټوکو د غصې نه ډکې خبرې کولې، او همدا وجه وه چې ځینې خلکو په ده باندې د کفر ټاپې لګولې. اوس هم ځینې خلک د دې عقایدو سره جوړ نه دي، خو حقیقت دا دی چې دا وجدان ډېر پاک سړی دی، او د ده شاعري چې سړی لولي یو ډول ژور درد او وجداني کیفیت پکې دی چې سړی نه شي کولای چې دغه د یو بې عقیدې او د یو منحرف سړي شاعري وي. د ده شاعري چې ګورو ډېر د انساني درد او د عقیدوي ارزښتونو نه ډک دی.
درمل صاحب، یوه بله خبره چې دی پخپل هم په همدې نظر وه، ویل به چې کاش هغه درباري شاعرانو ته هم یو څوک دا خبر ور ورسوي چې شعر و شاعري یوازې د قافیو تړل او د وزن مراتول نه دي، که نه شاعري یو بل څه ده. نو که اوسنیو افغانو شاعرانو ته وګورو، لکه غالب په خپل وخت کې دومره داد نه شو اخیستلی، اوس هم په افغاني ټولنه کې دغسې شاعران شته دي چې ډېر پټ دي، یا څوک یې په اړه ډېر پوهېږي نه، یا دوی په خپله ځان هم داسې غلې نیولې خو ډېره پخه شاعري کوي، او کېدای شي ډېر څوک نه ور باندې پوهېږي، خو یوازې هغو ته چکچک یا داد ورکول کېږي چې ډېرې سرسري خبرې کېږي مونږ په ټولنه کې. هماغه شاعران به اوس ورته ووایو چې هغوی ډېر مشهور هم دي چې هماغسې سرسري خبرې وکړي. نو دغسې کسانو ته تاسې پیغام څه دی چې شاعري یوازې هغه سرسري خبرې یا د قافیو او د وزن جوړول دي سره، او که نه شاعري لکه غالب چې ویلي یو بیل انداز غواړي؟
د دې خبرې ځواب خپل تاریخ وایي. مثلا مرزا غالب په ژوند کې هغسې و، اوس اردونه قادان وایي چې دی به د راتلونکو څو پیړیو شاعر هم وي. څومره مینه چې د ده سره اوس په ټولې دنیا کې کېږي، په فارسي ژبه کې، حتی پښتانه چې زه څومره پېژنم، ملګري دوستان چې لولي، څومره د ده عاشقان دي د شاعرۍ. حتی ما په اردو کې هسې ماشومان لیدلي چې د غالب دیوان ورته یاد دی. د ده په شاعرۍ باندې په سلګونه کتابونه لیکل شوي، شرحې او تشریحات، لسګونو کتابونه دي چې د ده د ترکیباتو نه نمونه اخیستل شوي. خلک د دې دپاره چې کتاب یې متبرک شي، د غالب د ترکیب نه یو نمور نه، مثلا د اقبال غوندې یو سړی بالی جبریل د غالب ترکیب دی، د فیض احمد فیض کتاب نقش فریادی، او هغه شاعران چې په وخت کې په دربارونو کې وو، په شاهانه مزو چکچو کې ډوبو او ټولنې منلي وو، هغوی اوس هم د تحقیق نه لوېدلي، هم د خلکو د نظر نه لوېدلي، هم د تاریخ د پڼو نه لوېدلي. نو اصلي خبره دا ده چې سړی به شاعري صرف د دې دپاره نه کوي چې دی په خپل وخت کې ورباندې یا دربار ته لاړ شي، یا ورباندې وظیفه واخلي، یا خلک خوشحال وساتي، یا د چکچکو ټیټ ذوق لري. که نه، د شاعرۍ به چکچکي نه دي، او هغه د ټیټ ذوق د خلکو چکچک کدا قصې کا غالب کړي وای، ممکن دی بم د دربار شاعر وو، په هغه وخت کې به یو څه کار کړی وو،
او د هاته څو ځله هم دغه سي دربار پرې خې له دې چې د په شعر څوک نه پوهېدل.
بالکل، مگر دا چې غالب د خپل ارزښتونو دی پر شاعری کړي، هغه فنی او فکری ارزښتونه چې د عقیدت ورته درلود، دغه دی پر شاعری کړي، ځکه جاویدان شاعری دی. او بل دا چې دا په هغه وخت کې د هغه ارزښتونو سره په ټکر کې، ولوی شاعران اکثره د زمانه یا د خپل دور د ارزښتونو سره په ټکر کې وي. دا د هر چا واس نه وي، مونږه خپل وخت دزړه خبرې کوو، چکچکی به ورو، که مخالفی خبرې کوو د خلکو د ذوق، دا بیا غره پاره وی کنه، زمونږ په خلاف او د مخالف د باد په مخالف طرف لوتل نه دی وړو خلکو کار دی، او نه دی خلکو کار دی چې صرف چکچکی ته خوشاليږي.
ډیر مننه درمل صاحب، او زه به په دې بیت د مرکه خلاصه کوم، وايي یې مسائل تصوف یې تیرا بیان غالب، تجھے هم ولی سمجھتے جو نہ باد خوار ہوتا. ډیر مننه.
یہ مسائل تصوف یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نوادا خار ہوتا.
ترنو اوریدون کو تیرا اونی مو د نومیالی شاعر عادی مولا د مرکه لومړی برخه و اوریده. د مرکه د دوهمې برخه مو ویلی وو، دا د دوهمه او وروستۍ برخه چمتو ده، دا اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو ول چې د غنی خان په شاعری کې مینا د خدای لپاره د سمبول په توګه کارول شوی ده. ستاسې په شاعري کې مینا او حسن ستاسې د شاعري محور وو. څه فکر کوئ چې آیا په شاعري کې هر ښه کار ته له مینې سره نسبت ورکول او هر بد کار ته له کرکې سره نسبت ورکول د سمبول په بڼه بیانول څنګه کار دی؟
دا داسې د جانانه د قرآن په حساب باندې، د دین په حساب باندې، خدای مینه ده او نیکي حسن دی. دغه د مینې او د حسن ارتباط دا رنی په خپل دغه کې په کتاب کې پر دغه باندې شعر مجموعه باندې څو لیکل کېږي دا په کې دا خبره کړې چې شاعر چې خدای نه پیژني هغه شاعر کېدای نشي، او څوک چې حسن نه پیژني هغه خدای پیژندلی نشي. د دې مینې او د حسن تر مابین دغه ډایلکټیکي او عضوي ارتباط، ارګانیک ارتباط داسې دی کنه چې خدای معنی مینه او نیکي معنی حسن. هر نیکي حسن دی کنه دا موږ چې وایو ان الله مع المحسنین، محسنین محسنین حسن خبر حسن دغه نور دغه شین خار د تور سترګو یوازې دا نه دی، دغه هم دی خو یوازې دا نه دی. حسن ډیر پراخ مفهوم لري. د حسن دغه توری په عربي لغت کې، د حسن توری معنی نیکي، او د عربي لغت کې د الله توری معنی مینه. الله معنی مینه نه دی دغه چې دا ورسې د کوچنی ماشوم د تره وزغلي په خندا او ته یو دغه په غېږ کې ونیسې دغه شور سره وکړې کنه دغه ټول دغه ټوله مینه ده. داسې بیا په سره واخې د ولس سره، د انسان سره، د انسانیت سره، د وطن سره، د خاورې سره، د ناموس سره، د ټولو شانو سره. هغه د مینې احساس دی او د حسن حقیقت دی. دلته داسې شوی دی، د حسن ګرده بس راغلی دی دغه ته، خو زلفو تورو څڼو دې ته راغلی، او مینه ګرده هغه دغه مینه ده. زور هلک دی په نجلۍ مین دی، نجلۍ په هلک مین دی. موږ په کلاسیکو دغو کې په دونه وضاحت او صراحت او دونه فلسفي عمق باندې خو لکه خان چې یاده کړې، غني خان چې یاده کړې ده او تصویر کړې ده، په دونه دغه وضاحت باندې خو نه ده. خو خیر، په هر صورت باندې دغه اثر هلته موږ په زړه کلاسیک دغه شاعري کې دغه ستا کنه، او د موجوده شاعري چې موږ پر دغه لیول باندې را دغه برابر نه سي، او خپل کمال ته خپل څه نه رسېږي.
څنګه چې ویل کېږي چې شاعري د جذباتو، د احساساتو، د بیان ژبه ده، خو په ادب کې دا یو بحث هم شته چې په شعر کې باید له تخیل ډیر کار واخیستل سي، که یا تفکر ته باید ځای ورکړل سي. ستاسې په شاعري کې دغه بیتونه په نظر راغلو چې په هغوی کې د فکر اړخ هم بیان سوی دی، د فکر او د تخیل امتزاج ته په کوم نظر ګورو؟
او دغه خو داسې ده کنه چې په خپله د دغه څخه د خان سره مصاحبه کېدل، یو شی مصاحبه وصورت ګل د غني خان سره، د هغه سره دغه کېدل مصاحبه کېدل، نو هغه ته چې هر د شاعري څه شي ده، تا څه شي ده، فکر څه دوی از ما علاقه خپل سر په خلاص څه شي ده. خو دونه م سر په خلاص دی داسې د پورته د هغې خوا څخه دغسې یو احساس راسي، وینه د تخیل ده پورته غصدق هغه ته زه د خیال دغه ورکم، د خیال وزیر ورکم، او د تفکر دغه ورکم. نو دا د سر شان د خیال دی، که احساس دی، او که تفکر دی. چې تفکر په خپله د شعر خپل ایدیالوژي یا د خپل مسلک خپل اندقي د ټول شانو امتزاج دی، د ټول ګډه ده کنه. هغه نه یوازې شاعري، نه یوازې په خیال کېږي، نه یوازې په تفکر کېږي، نه یوازې په احساس کېږي، نه یوازې په تورو په ژبه باندې کېږي، د څلور سره ټوکي دا ان د شعر تعریف دا رقم کنه چې د ورانه ژور احساس څخه، د سوځنده احساس څخه راوتلي څو توري چې هغه د تفکر دغه توام نه ولري، او په ښه انداز باندې. توري هم بیخي ډېر مهم دي، په ښه انداز باندې، په ښو تورو کې، او په غني د دنګ اصطلاح ته راوړي کنه. دنګ نه لري غني چې په چا شعر کوي، شعر چې موږ ته بار یار شعر خو ګرده په ټول اصول باندې برابر دغه دی کنه، خو مګر دنګ پکې نشته.
فارسي کې چې آهنګ ورته وایي،
او په هیڅ چې آهنګ ورته وایي کنه، باید آهنګ وي، دنګ وي په دې کې کنه. چې څوک چې په دغه نه پوهېږي چې د نه وسي ورسېدلی، عمق ته یې نسي ورسېدلی، هغه دا ظاهري توري چې وایي، دا ظاهري توري هم انجایي، د هغه څخه هم خوند اخلي. دا خپله دغه حسن دغه د څلور سورو توکو کنه، د احساس وو، دغه د خیال وو، او د تفکر وو، او د قدرت اظهار یا د تورو، د ټولو شان د څلور سورو توکو.
په پای کې بیا هم استاد شاعري ته راسو یو پوښتنه دوه بله وکړو. اوس چې مو له خیره د امریکا د پردیسۍ ژوند پرېښي او دلته خپل کور میشت یاست، اوسنی مصروفیت هم څه دی؟ نور شاعری کوي یا ناچاپ شاعری پرته ده هغه به هم چاپیږي که څنګه؟
اوبه دا خو ستړی دغه ده، اوبه څه ناچاپه شان مې دغه دي، څه ناچاپه شان ستا هغه داس وخت په وخت باندې که نه بل مروکو وکړم که نه وروسته به راده وروسته به راسي چې اوس خو نه دغه یو دغه پاتې دي، خو نه داسې مجله شته، نه داسې اخبار شته. دا یو د پرنګي سوغات دغه فیسبوک ته کله کله نوی غزل مزل ورته کوم. ښه سوغات خو نو یار ښو ته چې پام سي، ښه سوغات یو بدو ته چې پام کې خو نه غزل واره بیا هي سړی دی. زه دغه غزل مزل کله کله په کور ته کوم، کنه خو اخته یم، کنه دغه نه یم بیکاره نه جوړ سړی پر ځای مې پروت پر ځای مې ناسته غیم څه ټول مشغله مې د خپل لمسیانو سره او د شاعري سره د تور سره د چای ویلې یا خپل وخت یو څه لیکنې کې د خپلې یار دا کتاب را او تور سره سم شل غزل نون د بده سوي ویل سوي کنه نو موږ دغه نو پاره کې ا دې لګیا ما دا
ورسته پښتنه بلا وکړو په سیمینار کې تاسو یو خبره وکړه چې یو سړی خپل زوی ته وویل چې دوی خبرې دي، یو خبره هم د مړې ده او بل هم د مړې ده. څه فکر کوئ چې پښتو ژبه چې تر اوسه پورې یوازې ادبیات پکې تخلیقیږي لیکل کیږي او نور علوم لا هم پکې نستا او له اقتصاد سره خو بیخي تړلې نه ده، څه فکر کوئ چې پښتو ژبه په اوس وخت کې چې دنیا په یوه کلي هم نه بلکې په یوه کوټه بدله شوې ده، تاسو د فیسبوک یادونه وکړه لکه په یوه خونه کې چې ناست یې، نو په داسې حال کې د پښتو د پایښت یا د بقا ضمانت څه شی ورکولی شي؟ څنګه کېدلی شي چې پښتو ژبه ژوندۍ پاتې شي او د نړۍ له پرمختللو ژبو سره سیال شي؟
نو هغه ډوله دغه د ژبې څو ابعاد دي. یو ساده ده د ویلو ژبه، د ویلو ژبه تر څو شاعر د بینوا خدای بخښلې خبره د څو شي نام ځکه اسمان څو شي پاتې او افغان کې به د افغانستان تر څو پرې دا قوم یې دغه ژبه بوي، دا عامه ده، محاورې ژبه د محاورې په اصطلاح باندې کنه دا د نوې تورې ورته کېږي، څه تور ورنه نوځي، څه تور ځینې پاتې کېږي په لارې باندې. ژبه هغه د روانه ده، ژبه د ولس دغه ده، د ولس شی ده. بله ژبه د ادب او د هنر دغه ده، ژبه د ادب او د هنر په ژبه باندې خو هغه خبرې وکړي لیکن چې زموږ ځوان شاعران خدای او دېته ملتفت کړي کنه چې دغه خواته کنه د خپل شعر کې دغه په دغه څلورو سرو ابعادو کې د تخیل په بود کې، د احساس په بود کې، او د تفکر په بود کې، او د تورو په بود کې، طاقت اظهار په بود کې، ودې ته توجه وکړي کنه. دا دغه بله دا ده کنه چې ژبه دغه مډرن دنیا چې کوم روانه ده، د دې سره د داسې یو دغه سې کنه چې یعنی ژبه او اقتصادي دغه ته هغه خبر مرغه متل نه دی ول د مسکین ملا په اذان څوک روژه نه ماتي، نو د غریب قوم ژبه غریبه پاتې کیږي. د بیانو کې داسې دغه سم کنه چې ژبه په دغه اصطلاح باندې روبینایي پدیده ده، زیربینایي نه ده، زیربینایي پدیده اقتصاد دی، اقتصادي روابط دی، طرز تولید دی، د معاشري خپل د تکامل هغه ستاندرد دی، هغه شی دی. نو په هغه باندې ژبه د چاغه دغه چې پښتون ترقی وکړي ژبه به ترقی ورسره کوي. دغه علمي ژبه یې درې دوه مکنه یا د نوستو ویډیو د هغو د کالجو زه خاطره د دغه مکنه په ترلانان الیوان وروسته چې دا فرنګي خو زموږ سره د 200 کالو دغه شی او بجې سره لرو کنه د خوا څومره نه وتلی وو، خو د ځان الیوان وروسته چې بيخي سدا د سم د مرګ د نغری په غاړه راته کښېنستی په دا وخت چې دا یې سره نو فرنګي د دې خو مو سره ارتباط تپاره د ترجمانان مجمانان د خپل خو دلته پښتو مارکیټ پیدا کی. زما دا فارسی ژبه دغه به اشنا دا به راتلل کنه دغه لغات د شم پښتون به راسه کول هغه پښتون و دالر باندې ترجمان سو د میاشې 15000 8000 ډالر تنخواه ورکول دا سو کنه د پښتو د ما دغه خلک یې مال یال د پښتو د دې اوسته پیدا کی مارکیټ پیدا کی ویل دا نغد په پیدا کی دنه مقصد مدا دی مثال مدار کی کنه چې په جواب کې چې جواب چې
ډوډۍ جواب
مړی جواب سي د ډوډۍ جواب سي و مړی په وګټ سي هغه جواب په د ټکنالوژي خپل په شی ویل کی خبر د خکېږي په اخر کې بیا دا خبر زده کوم کنه چې جواب روبینایي په دې ده زیربینایي نه ده ادب هم روبینایي په دې ده زیربینایي نه ده زیربینایي شي چې د کنه اقتصاد او اقتصاد په هغه پراخ عمیق مفهوم باندې کنه تولیدي اقدار تولیدی روابط او تولیدی وسایل په دغه وسایل باندې د مالکیت طرز دا شی دا چې څوک په مارکسیست افاره باندې ونه لګي کې ورګي د خدای خبره، د خدای د رسول خبره، د سقراط او د افلاطون خبره، د مارکس او د ابراهیم لینکن خبره، د میرویس احمد شاه خبره، د ټول دا خبره دا د سپیو قوم باندې چې قوم چې ازادي ونه لري، قوم باندې چې استعمار مسلط دي، قوم باندې چې امپریالیزم مسلط دي، دا هغه قوم هیڅ شی دی. خاپی ده او پلوینم هر څوک پستر گوشهی وینی یو ځان وینی بل دی وینی یو رز وینی او شپه وینی بل نور وینی تیاره وینی یو جام او سراحی وینی بسری سری دی ساکی وینی یو حسن ده دلبر وینی بل منه ده خپل سر وینی یو جره او تسپی وینی بل پت راز ده سجدی وینی یو مکر ده شیطان وینی بل منه ده رحمان یو توری وینی جنگ وینی بل فوج وینی او ننگ وینی یو مست ایمان جوش حسین حسین کربلا وینی بل خوار پدان مین جنون یزید تور بلا وینی یو خوش خوب کابل جان وینی یو خوش خوب کابل جان وینی بل ترخش من پاکستان یو عشق وینی وفا وینی مجنون وینی لیلا وینی بل حال گوری سرور گوری جلوه و کوه تور گوری یو دار وینی منصور وینی عاشق د عشق مجبور ویني بل هجر او وصال ویني د یاد زلف پال ویني یو جبر د تقدیر ویني بل ټول ځان تقصیر ویني څوک په سترګو شی ویني یو ځان ویني بل دی ویني څوک بد ویني څوک ښه ویني هغه چې وي هغه ویني یو زه ځان ته حیران ولاړ بی ځان او بی جهان ولاړ زخمی زخمی ستومان یو وچ ګل د خزان ولاړ ولاړ رهي روان ولاړ بی جان او بی جهان ولاد نڅ کوم نڅ وینم نه جان او نه هغه وینم نه بد کوم نه ښه وینم روان خلاره نه وینم بس خا پیدا یو پل وینم پاس جبر د سلطان وینم او کته زور د خان وینم د ژوند کوڅه اغزی او څنګ د مرګ روان وینم.
پدمی رشیدی دا ځل د مرستې په باره کې یو لنډ حکایت لوستی و به ورو چې ځینې خلک څنګه مرستې کوي.
مرسته د یهودو یو حکایت. په ښار کې یو بیوزلی سړی و، کور په کور ګرځېده، مرسته یې غوښته خو چا څه نه ورکول. بیوزلی یوه ورځ له ډېرې کمزورۍ راپرېوت، پښه یې ماته شوه. له دې وروسته چې یې سوال کوه، خلکو تش لاس نه پرېښود. په لمن کې یې پیسې، ډوډۍ یا څه بل څه وراچول. یوه حکیم چې دغه حال ولید، وی ویل د دې ښار خلک له پریوتلیو سره مرسته کوي، خو د چا د پریوتلو مخه نه نیسي.
تیر ځل مو په ادبي بحث کې د کیسې د تعریف په باره کې د ښاغلي نصیر احمد احمدي خبرې واورېدې. ښاغلی احمدي په دې بحث کې راته وایي چې ځوان کیسه لیکوال د کیسو لیکلو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي. احمدي صاحب، ستړی مسې. تیر ځل مو که په یاد یو تعریف مو کړی و د لنډې کیسې، یو فکر کوم د کوم اروپایي لیکوال یو تعریف مو راته ویلی و. په هغه کې مو ویلي وو چې لنډه کیسه مار ته ورته ده او دا سر لري، منځ لري او لکۍ لري. نور نو پښې نسو ورکولی. احمدي صاحب، که یو څوک وغواړي چې لنډه کیسه ولیکي، نو د لنډې کیسې د لیکلو لپاره اساسي شیان څه دي، چې کوم کوم ټکي دي چې د هغو په بنیاد باید یوه لنډه کیسه ولیکله سي؟
زما په نظر باندې لنډې کیسې ټول اړخونه مهم دي. دا مثال زه ډېر وخت ورکوم، که یو خټګر یو دیوال جوړ کړي او په دې دیوال کې یوه خښته راوتلې، نو ټول دیوال بدرنګه ښکاري، شایسته نه ښکاري. لنډه کیسه هم داسې ده، له موضوع رانیولې تر تلوسې پورې، تر لیکنو پورې، تر ژبې پورې، تر جمله بندي پورې، تر ډیالوګونه، کرکټرونه، تصویرونه، دغه ټول که وړس لنډه کیسه ولیکو، دغه ټولو ته باید پام وکړو.
دغه راته تشریح کې یو څه دي چې که دغه ځوانان وغواړي چې کیسه ولیکي، نو کوم کوم ټکي دي چې چوکاټ یا چار چوکاټ یا بنیاد د یوې کیسې جوړوي، داسې شمېرل راته ووایاست؟
ما چې کله پخوا په اول سر کې لنډې کیسې لیکلې، نو د لنډې کیسې به خاکه به م لیکله، ډېره لنډه، دا بیا مرسته کوي در سره چې هغه لیکوال یا څوک ورس نوي کیسې ولیکي که دغسې یوه خاکه وي د هغه موضوع په رابطه باندې نو دا بیا بلې خوا ته نه ځي. یعنی یوه نقشه باید ته ولري د لنډې کیسې. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې
یعنی په دې نقشه کې باید کوم ټکي ډېر برجسته
رازم دغه ته په دغه نقشه کې باید هدف موجود وي. یو هدف، یوه موضوع، دا یوه خبره. په دغه خاکه کې باید هماغه لیکوال په پیل کې باید تلوسي فکر وکړي چې ما یوه لنډه کیسه موضوع یم په ذهن کې پخه کړه یا مې په کاغذ باندې ولیکل. دا خو یوه لیکنه ده. په دغه لیکنه کې پیش هم ستا کرکټرونه هم ستا هر څه ستا. دغه لیکنې کومه برخه د کیسې په سر کې راولم، پیل کې راولم چې لوستونکی تر اخره پورې وساتي. بله خبره دا ده چې تلوسه هم وساتل سوه، موضوع فوکس ته، هدف هم معلوم سو. بله عمومي خبره دا ده چې دی څنګه په دغه کیسه کې هغه د اضافه خبرو مخه نیسي. په دې اړه باید فکر وکړي. څوک چې غواړي چې لیکوالي وکړي هغه باید په دې پوه سي چې دغه خاکه خو ما جوړه کړه. د دې لپاره څو کرکټرونه مهمه دي. لنډه کیسه کې معمولا د کرکټرونو زیاتوالی هم کیسه ګډوډه کوي، له خونده یې باسي، ځکه چې هر کرکټر ته نه سي رسېدی یو څوک. او که کرکټرونه ډېر سي، یوازې کرکټرونو د خواص او د ظاهري شکل دوی د خویونو عادتونو دغه په تشریح شاید هغه کیسه تر شل مخه دېرش مخه هم اضافه سي. لنډه کیسه معمولا کم کرکټرونه که انتخاب کې ورته شده. بله جمله بندي ډېره مهمه ده. عادات او خویونه د کرکټرونو ډېر مهمه دي. عواید چې نه راولي، مثال خبرې که په ماغه لنډه کیسه کې دوی یو کرکټر مثلا سوالګر ده، نو دوی په ذهن کې هغه سوالګر راوړي چې ده په واقعي ژوند کې لیدلی. حتی هغه د هغه که تصویر ورکوي، د هماغه سوالګر تصویر دی ورکوي. حتی د هغه په دې اړه د فکر وکړي که یو سوالګر فرضاً په څه ډول ژبه باندې ده ته خواست کړی ده چې مرسته ورسره وکړي، هماغه کلمات راوړي. بل تصویرونه دي معمولا کله شي و هغه تصویرونه سره ډېر تکرار شوي دي، کله دغو نه ډډه وکړي دا ډېر ښه ده. که چیرې تصویر داسې ډېر قوي تصویر نه شي پیدا کولی، عادي دي ووایي. مثلا که موږ داسې ووایو چې یوه نجلۍ ده غټې تورې بادامې سترګې درلودې،
بادامې
سترګې بېخي تکرار شوي دي. یعنې تر دې چې ساده ووایي چې غټې تورې سترګې درلودې، دا به یې ما په نظر باندې پیشوي. او کوشش دې وکړي چې خپله تصویرونه پیدا کړي، خپله یو څه ولیکي. هغه ټکي یا هغه جملې چې دا یې په کیسه کې راوړي باید خپلې دي. ګوره که موږ تاسې د بل په پل باندې ګام کېږدو او په ولاړ سو، اول خو به هېڅ وخت هغه ته ونه رسېږو. زه د یو چا تقلید کوم، هغه ته فرضاً اول خو امکان لري چې ور ورسېږم. که بیا ور ورسېږم نو د ما کمال به څه وي؟ تر ما مخکې خو یو بل څوک سته، خپله لاره دې ولري. هدف مې دا ده، شاید په اول کې نیمګړتیاوې ستونزې ولري، خو ورو ورو به دغه نیمګړتیاوې رفع سي، دغه نیمګړتیاوې به حل سي، دا مشکلات به حل سي. خپله لاره تعقیب کړي. او بل که ته هماغه بل چاپتونو باندې پل ژدی، که ور وم رسېږي هغه خو هماغه هلته نه ده ولاړ، هغه بیا هم تر تام مخکې ځي، بیا هم نه سي ورسېدی. موږ له بده مرغه تقدید خراب کړي.
یو هر څوک خپلې تجربې نه لیکي، فکر کوي چې تر ده مخکې چې کوم څه لیکل شوي دي قصې هماغه دي. نو
ګوره ما مخکې وویل چې دغه لیکنه داسې ده چې د هر چا نثر بیل ده. باور وکړه، دا لکه زه په دغه ځینو ارزو کې چې دغه بټه ګوته لګوي په رنګ باندې نه، چې دو انسانانو مو یو رقم دغه نشانونه دي، همدغس لیکنه مو همدغس دي. ګوره زه شاید یو رقم خبرې وکم، عمان صاحب تاسو شاید بل رقم خبرې وکړي. د دې نه هدف ده زه شاید خپلو کلماتو کې یو رقم جملې هماغه مفهوم ده چې تاسو یې وایستئ، هماغه چې تاسو وایستئ تاسو یې په یوه شکل باندې وایست، بل شکل کې شکل وایم، یو مفهوم وایو، خو هغه د ویلو طرز هم بیل ده. موږ یو بل مشکل دا ده چې که یو څوک همدغس یادي هغه د شپون صاحب خبره ده، وایي موږ نثر وایو خو لیکلی نسو. یو څوک به ډېر ښې خبرې کوي، اما خبرې دي په کاغذ باندې راوړل کېږي، په قلم باندې راوړل کېږي. خو کله چې دی غواړي چې یو څه ولیکي، نو دی به هغه خپله هغه طبیعي ژبه بدلوي. لهجه مې هدف نه ده، د لیکلو طرز، خپله ژبه بدلوي. دوی فکر کوي چې فلاني لیکوال په دغه شکل باندې لیکنې کړي دي، نو زم باید په مغز لرم.
تیارې جملې په ذهن کې یې په خوای لوستي هغه را واخلې.
ما نه ما خبره ده، موږ باید خپل اوسو، نه داسې بل چا پلونو باندې ګامونه چیږدو. دغه ډیر مهمه ده.
احمدي صاحب خلاصه ده راته وایسته چې ک یو څوک کیسه لیکي کوم ټکی مهم دي چې هغه ته باید توجه وکړي.
مهمه ده داسې موضوع ډیره مهمه ده. که څه نوی نه یې، خو هغه موضوع نوی زاویه لري، له نوی اړخه فکر باندې وکړي. بل خبره دا ده چې یو خاکه لیکل دې ډېر مهمه ده، چې یو بلې خواته ولاړ نه سي. بل خبره دا ده چې لپایله باید تلوسه وساتي، هر هغه څه په پایل کې راولي چې لوستونکو تر پایه پورې وساتي. بل هغه جمله بندي ته باید توجه وکړي، بل باید دې ته فکر وکړي چې غوټه کوم ځای په طبیعي توګه سپړل کیږي، هماغه ته باید کیسه ختمه کړي، ځکه چې غوټه خلاص به کیسه هم ختمه ده. نور څه به اضافه خبرې، بل کرکټرونه باید ژوندي کړي. تصویر دلته ډېر مهمه ده، تصویري ژبه ډېر مهمه ده، یو څه باید په لوستونکو باندې وویني. بل خبره دا ده چې هغه کرکټرونه پکې راوړي چې د واقعا لیدلي، کله شی خبرې ونه کړي. ګوره اوس په هغه اول کې چې ظالم سړی چاغ، موږ په ټولو کیسو کې زیاترو کیسو کې ظالم سړی ډېر چاغ او ډېر خشنه څیره لري، هلته چې ډېر ډنګر خلک دي، خو په ظلم کې وړې ده چا خبره،
مرچ دې مرچ
ډېره مهربانه څیره لري خو زړه یې توري. موږ مشکل ده چې هغه اول چې مسا اورېدلی هغه بس په غوږو کې دي، بل خوا نه ځو. بله خبره دا ده چې طبیعي وغځېږي، کرکټرونه ډیالوګونه دغه هر څه باید شایسته وي.
کورمدان چې زموږ بلنه مو ومنله،
تاسو نه مننه، ډېر زیات مننه.